السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن دوشنبه د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي د لوی د میاشتې دیار لسمه د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې دوهمه ده پایل د دې سات په خبرونو کو نن دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په 14 ولایتونو کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. د بنسټ ندی ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به څومره ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي، خو اټکل کېږي چې په دغو ولایتونو کې به میلیونونه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. په نوي 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې تر اوسه د پولیو د کومې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو تېر کال په دې هېواد کې د لږ تر لږه 9 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپور ورکړل شوی و. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزن ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګزن هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه مخه نیولی شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن دوشنبه د افغانستان په دریو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې د یکشنبه پورې خبره شوې راغلي چې د بلخ، جوزجان او هرات ولایتونه به نن دوشنبه د واورې او باران د ورېدو شاهدان وي. د باران اندازه له 15 ملي مترو او د واورې اندازه له 15 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. د په داسې حال کې د شپدي وروسته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو له امله له شپېتو څخه زیات کسان مړه شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي د هېواد په جنوب ختیځ د نیپرو پیتروفس سیمه کې د روسیې د یکشنبه د ورځې په دوو جلا بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 8 تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره په پاولو هرات سیمه کې یو ډران د کارګرانو یو بس ته نږدې ولګېد چې په نتیجه کې 15 کان کیندونکي وژل شول او 2 تنه نور هم د سیمې په مرکز د نیپرو ښار کې پر یو شخصي کور د بل برید په نتیجه کې وژل شول. په همدې حال کې چارواکو وویل چې په زاپوروژیا ښار کې پر یوه زیږنتون د روسیې په برید کې 6 تنه ټپیان شوي او هم د روغتون ودانۍ زیانمنه شوې ده. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې ټاکل شوی د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو یو نوی پړاو دا اونۍ پیل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل چې د خبرو دغه پړاو به د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د فبروري د میاشتې له 4 نه تر 15 پورې ترسره شي. زیلنسکی پر ټلګرام چینل ولیکل، موږ لیواله یو چې ډاډ ترلاسه کړو چې پایلې موږ د جګړې رښتینی او باعزته پای ته نږدې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشره لوبډله د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ له هند سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پیل شي. هند پرون یکشنبه هغه مهال د دې جام نیمه پای لوبې ته لارو موندله چې پاکستان ته یې د 58 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پر افغانستان او هند سربیره د استرالیا او انګلستان لوبډلې هم د دې جام د نیمه پای لوبې پړاو ته وتلې دي. په پام کې ده چې د دوی ترمنځ لومړنۍ نیمه پای لوبه سبا سه‌شنبه د زیمبابوې په امبولویو ښار کې ترسره شي. د آسیا د فوټسال جام سیالیو په دوام نن دوشنبه هم دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د کویت او لبنان ترمنځ ده او دوهمه هم د قرقیزستان او جنوبي کوریا د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټسال لوبډلې په څلورم ګروپ کې پرون یکشنبه د ایران په وړاندې 2-5 ماتې وخوړه. تر دې مخکې افغانستان د مالیزیا او سعودي عربستان لوبډلو په وړاندې بریاوې ترلاسه کړې وې. د آسیا د فوټسال جام سیالۍ د 14 لوبډلو په ګډون د 12 میاشتې په 8 نیټه د اندونیزیا په کوربتوب پیل شوې دي. د د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچاوي اټکل کوي چې په 2018 میلادي کال کې به په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان اوبو او حفظ الصحه ته د لاسرسي لپاره مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د ادارې د اکشن بې پورس په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د دغو کسانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 103 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالو پراخې بیرته ستنېدنې، وچکالي، ناروغي لکه کولورا او همدارنګه سیلابونو او زلزلې اوبو او حفظ الصحې ته لاسرسی اغېزمن کړی دی. او چا همدارنګه ویلي چې د ټول افغانستان د ارزونې له مخې تیر کال 50% کورنیو لږ تر لږه یو چاپېریالي خطر تجربه کړی، حال دا چې دا شمېره په 2023 کال کې 85% وه. وچا زیاتوی چې هغه کورنۍ چې د څښاک او حفظ الصحې لپاره اوبو ته لومړیتوب ورکوي له 16% څخه 20% ته لوړې شوې دي. سره له دې چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنې شته، خو په وروستیو اونیو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو ورښت د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې پیدا کړې دي. د چاپېریالي چارو کارپو وحید الله صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وروستیو ورښتونو په اړه وویل.
ورستی اورختونه چون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرنمنت لپاره او بلې چې د واره د باران د طریقه تمویل کیږي، نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هېوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبه ځي او په عموم کې په چاپېریال باندې مثبت تاثیر لري.
له بلې خوا د اوبو او چاپېریالي چارو کارپو نجیب الله سدید وایي چې افغانستان له تر وخت مخکې تودوخې سره مخ دی چې د هغه په اند دا به د دې هېواد لپاره ناوړې پایلې ولري.
پوشش برفی افغانستان که حدود 70% منابع افغانستان
د واورو پوخخ چه د دې هیواد شاوخوا اویا سلنه د اوبو سرچینه جوړوي کیدای شي دل وخت مخکې تودوخه له عمله ژر ویلی شي چې ورسره به سیلابونه راووزي. دا اوبه به مخکې له دې چې د کرن فصل پیل شي له افغانستانه ووزي. له بلې خوا دا چاره د خاورې پر رطوبت هم ناوړه اغېز لري. د خاورې رطوبت له منځه ځي او کله چې له پسرلی نمخ که رطوبت کم شی پر سرزایونو هم منفی اغیز کوی. پر دی سر بیره پو افغانستان که پر کرنه پو زانگل دول پر للمی کرنه هم ناول اغیز لرلیشی.
د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدي میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د شمیرو له مخې په افغانستان کې له هرو 10 کسانو څخه 8 تنه ککړې اوبه څښي. یونیسف مخکې خبرداری ورکړی و چې که بیړني اقدامات ونه شي کابل ښایي تر 2030 کال پورې خپلې ټولې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې له لاسه ورکړي. د خبرونې په پاتې برخه کې زما له همکار صفي الله ستانکزي سره پاتې شئ.
په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو کارول مخ په زیاتېدو دي. د بلوچستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. دا چې پرون هلته یو ناکراره ورځ وه، د پاکستان پوز ادعا کړې چې پرون یې 2 نوي وسلوال چې پکې 3 ځانمرګیان ووژلي دي، خو د وسلوالو په بریدونو کې 12 امنیتي سرتیري او 1.5 ولسي وګړي وژل شوي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو کارول مخ په زیاتېدو دي، خو په ټکو کې دودیز نشه یي توکي لام په دې واد کې د مصرف لویه برخه جوړوي. دغه راپور کې بیوزلي، بیکاری او د اقتصادي فرصتونو نشتوالی د روږدیتوب د خپرېدو لوی عوامل ګڼل شوی او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جدي ننګونو خبرداری ورکړل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو این او روسي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي توکو د ناوړه ګټه اخیستنې کچه لوړه سوې خو دودیز نشه یي توکي په دې هیواد کې لا هم تر ټولو زیات کارول کېږي. د دې سازمان نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 12مه خپور سوی پکې راغلي چې چارس په افغانستان کې د نارینهوو په منځ کې تر ټولو زیات کارول سوي مخدره مواد دي چې شپږ څلوېښت سلنه دي، په داسې حال کې چې تریاک 19 سلنه، تابلیت کا 11 سلنه او میټا میفیتامین یا شیشه 10 سلنه دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 2023 کال د اپریل په میاشت کې په یو صدر کړي فرمان کې د کوکنارو کښت، تولید او د تریاکو قاچاق غیر قانوني اعلان کړل او منع یې کړل. خو د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له مخدره توکو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی مشر سید نجیب الله احمدي وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د مخدره توکو کارولو مخه نه ده نیول سوې، بلکې نورو هیوادونو ته یې قاچاق لا هم دوام لري. د ازادي راډیو ته وویل
ما یکی تریاک داریم که در افغانستان قاچاق میشه، در بخش های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن.
در افغانستان تریاک نور هیوادونو ته قاچاق کیږي، د غرض نور مخدره توکي لکه شیشه یا ټابلیټ کا هم نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې کاناډا توانېدلی چې ثابته کړي چې شیشه له افغانستان څخه قاچاق او په دې هېواد او همدارنګه په استرالیا کې کشف شوي. هغه کسان چې په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق کې ښکېل دي لا هم دې کار ته دوام ورکوي.
د یو این او ډی سی په سروې کې ګډونوالو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د مخدره توکو د تکرار کارولو اصلي عوامل بللې دي. دا سروې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شوې ده. د دې راپور له مخې د شیشه او تریاکو په څیر د مخدره توکو کارولو لګښت دی وی بشپړې ورځې له عاید څخه ډېر کېدای سي. د بیلګې په توګه د شیشه دی وی ورځې کارول د ورځنی مزدور لپاره د ورځنی مزد تر 138 سلنه یا د مسلکي کارګر د مزد تر 85 سلنه پورې لګښت لرلای سي. په دې راپور کې د مرکزی آسیا، افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د یو این او ډی سی سیمه ییز استازي اویلر سټوله په حواله راغلي چې موندنې ښیي چې د مخدره توکو کارول د بېوزلۍ، بیکاری او نه پوره کېدونکو روغتیایي اړتیاو سره نږدې تړاو لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د مخدره توکو د کارونکو د لوی شمېر درملنې ادا سربېره د مخدره توکو د درملنې مرکزونو په اړه د یو این او ډی سی څېړنې ښیي چې د ویش لاسرسی، د خدماتو کیفیت او د جنسیت پوښښ لپاره جدي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د دې مرکزونو نږدې 2/3 برخه یوازې نارینه وو ته خدمات وړاندې کوي او د افغانستان په 2 ولایتونو کې یوازې شاوخوا 10 سلنه مرکزونه د ښځینه روږدو کسانو درملنه کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ په چوکاټ کې ویلي و چې د کوکنارو د کښت د کمښت راپورونو سربیره په دې هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او له 3 میلیونو څخه زیاتو روږدو څخه یوازې شاوخوا 1.5 زره کسان د روږدو کسانو د درملنې خدماتو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریګرس ویلي دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدره توکو د کارونې د واقعیتونو او هغو ننګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې خلک ورسره مخ دي. نوموړي ویلي چې د مخدره توکو د کارونې اصلي لاملونو سره د دندو او اقتصادي فرصتونو نشتوالي د مبارزې لپاره د عملي ګامونو اخیستل کولای سي د دې ننګونو کمولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلوچستان کې د ورستیو خنړیو پیښو وروسته په دې ایالت کې 2 میاشتې لپاره انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه په بشپړ ډول پرېږدي. یو شمېر سیمه ییز خبریالان وایي په مرکز کوټه کې ګرز بندیز نافذ شوی او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسولین وایي دغه وضعیت په هغه ایالت کې میشت افغان کډوالم لستوندو سره مخ کړي. جزئیات بل اکرام الله اکرام واورو.
د پاکستان په پا بلوچستان ایالت کې د شنبه د ورځې تر خنړیو پیښو وروستنن هم د دې ایالت د مرکز کویټې په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د جدي امنیتي وضعیت خبره کیږي. یو شمیر سیمه ییز خبریالان د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یک شنبه د دلوي دولسمه هم د کویټې په ګډون په بیلابیلو خارونو کې ګرځبندیز نافذ او هیڅ اتلو کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. همدې حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم تر اوسه په بشپړ ډول قطع دي او اندېښنه څرګندوي چې په یاد ایالت کې په ځانګړي ډول کویټه کې په میشت افغانان له جدي ستونزو سره مخ وي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان نه چې هلته کوم پاتې وي هغه روزمره ژوند به بالکل په ټپه ولاړ وي، ځکه چې هغه دوی ته مطلوب دي، پاکستانی پولیسو ته مطلوب دي، هغه به نیسي. او مخکې نه هم همداسې حالات اوس دلته چې کوم په پښتونخوا کې خلک دي، دوی د روزمره ژوند چې دی ډېر زیات متاثره دي، ځکه کار روزګار نه شو تي، دلته پولیس په عذابوي تنګي، نو هلته خو بیا جنگي حالات مخې ته راغلي دي. نو په دې کې خو مسد دوی د پاره لاس سپاک د افغانان وای خامخه بنسی.
پرون شنبه د دلوی ولسمه بلوچستان یو نارا مورستی رکړه او د مرکز کوټه په ګډون په دولس خارونو او خارګوټو کې همغږي وسلوال خنړی بریدونه او چاودنې وشوي. سیمایز خبر اعلان ازادي رادیو ته ویل اوس محل که څه هم وضعیت د امنیتی ځواکونو په کنټرول کې ښکاری، خو د خلکو ترمنځ ویره لا هم موجوده ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د دلوی په دولسمه په کوټه کې خبری غونډې ته وویل چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې له وسلوالو سره په نښته کې ولس امنیتي سرتیری او یو دیرش ولسی وګړي وژل شوي. نوموړي د غراز ویلي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې یو سل پنځه څلوېښت وسلوال هم وژل شوي. فرانس پریس او رویټرز خبری اژانسونو په خپلو راپورونو کې ویلي بلوڅ ازادي غوښتونکي ډلې بی ایل ای چې امریکای د ترهګر ډلې په توګه پیژني د دغه حملو مسولیت منلی او په حملو کې د پاکستان څلور اتیا امنیتي سرتیرو د وژنې دعوه هم کړې. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار یو شمېر دوکانداران وایي که څه هم له سیمې تازه حال نه لري، خو په خبرې پرون وضعیت ډیر خونړی و. د ویش بازار یو دوکاندار میرویس ازادي راډیو ته وویل
پرون خو هغه وضعیت خراب و، که څه هم اوس هلته نیټ بندې، شبکې کار نه کوي او د چا سره رابطه نه نیول کېږي. خو پرون چې ما خبرې کړې چې څو درانه درانه پټاونه شوي دي په کوټه او د بلوچستان په لس پنځلس ځایو کې جنګ روان و، اوس هېڅ داسې تازه معلومات نه لرم چې هلته څه کیسه روانه ده.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د نوم د نه خودو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون راهیسې په کوټه کې انټرنټ کار نه کوي، زمالته د کار زمين دي او ډېر مې ورته تشویش و اندېښنه ده، ځکه پرون هلته ډېر سخت جنګ و او موږ د خپلوانانو هېڅ اواز نه لرو چې د هغوی وضعیت به څنګه وي. ویل کېږي چې نن هم په ټوله کوټه کې د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او هېچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکوي.
که څه هم په وروستیو کې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي، خو د راپورونو له مخې لا هم د کویټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې ځینې افغان کډوال میشت دي. بلوچستان چې له افغانستان او ایران سره اوږده پوله لري له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد دی. د پاکستان امنیتی چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکراریو او بریدونو کې د هند له ملاتړې برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان یادوي لاس لري، هغه ادعا چې هندي چارواکو په وار وار رد کړی ده.
ازادي راډیو ته غواګست د بلوچستان وروستیو پیښو په تړاو مو راپور واورید. د ازادي اروپا مشال څنګه سینیئر خبریال پامیر سایل را سره دلته سټوډیو کې ده. پامیر، د پاکستان پوځ رسمن د بلوچستان د پیښو پړه د هند له ملاتړ برخمنو وسلوالو چې دوی فتنه الهندوستان یادوي په غوی ورچولې ده، د هندي چارواکو غبرګون څه دی د دغو تورونو په ارتباط؟
د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په یو لیکلي بیان کې نن د پاکستان دا تور بې بنسټه بلل دي، او ورسره دا هم ویلي دي چې پاکستان اکثر د خپلو کورنیو یا داخلي مسئلو څخه د پام اړولو لپاره دا ډول تورونه په نورو باندې په نورو هیوادونو باندې پوری کوي. به مخکې په بیان کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم لیکلي دي چې پاکستان په زید دی چې د تر د تاوتریخوالي د دغه سپیخونو وروسته نور هیوادونه پړ وبولي یا ملامت کی پکار دی چې داخلي مسلو ته پام وکي او دې ته هم وګوري چې په هغه هیواد کې دننه څنګه خلق زپل شوی دی په کومه طریقه باندې او څنګه د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. نو د هند د بهرنیو چارو وزارت دفتر ویاند نن دا د پاکستان تورونه به اساسه بلل دي او را دي کړل.
په بلوچستان په تیر بیا ګوادر کې خو بندري سیمه ده، هلته د چینایانو پنګونیم دي، دغه خبرګون څه دی کې څه ویلي او په نړیواله کچه باندې چا چا خبرګون خو ولې
په نړیواله کچه باندې د پاکستان د بهرنی د امریکا د بهرنی د سفارت په ناظم الامور چې د اشارز د افیر اغه نادلی بیکر اغه دا حمله غندلې دي د پرون چې شوی په مختلفو سیمو کې دوه لس سیمو کې وسلوالو بریدونه کړیول. نو اغه غندلې دي او د ټول دا بریدونه ټول تر هغه بریدونه بللې دي او دلته دا مهمه ده چې یادې کوچې بلوچ سلیبریشن آرمی له پاکستان ازادي غوښتونکې وسلواله ډله ده اغه د حملو مسؤلیت منلې وي او امریکا دغه ډله او له دې سره تړلې نورې ډلې چې د لکه مجید بریګیډ دی د مثال په توګه دای ترهګر د بهرنیو ترهګرو په نوم لړکه ور شاملې کړې دي. نو لدې پرتا د سیمایزو هیوادونو لکه ترکیه چې دا غي هم د حمله غندلې دي او چین هم په بیا بیا پاکستان ته ویلې دي چې په بلوچستان کې دي او لدې پرتا چې په نور ځینو کې د چین پروژې دي لکه د خیبر پختونخوا ځینې برخې دي، همدارس د خیبر پختونخوا په شمال کې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې ځینې پروژې دي چې دلته دي د چینایي وګړو او کارکونکو خوندیتوب باور کړی دی په بیا بیا ورته ویل دي.
اخیری مسله بلوچستان خټول ته معلوم ده چې د پاکستان لوی ایالت دی، د مساحت له لحاظ خو په نفوس کې کم دی او ترڅنګ تبیزی زیرمو باندې مالامال دی، اما په عین حال کې بیوزله او تر ټولو کم پرمختللې دي ځکه چې په لوی کچه باندې انتقاد ده چې حکومت تر ډیره توجه نه کوي او زیرمې په سمې توګه نه تقسیمېږي. ترڅنګ دغه سیمه د افغانستان او ایران سره ډیره ګډه اوږده پوله لري، که دغه سي تحولات دغه سي پیخي دوام وکي په افغانستان باندې او په ټوله کې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي؟
د دې نمخ کې کتا سولیدلی د ملګرو ملتونو د راپورونو راغلي دي یا نړیوال شنن او سیړین راغلي دي، غو اکثر په دې موضوع باندې تاکید کړی دی چې په بلوچستان کې کوم وضعیت خرابېږي نو مستقیما په افغانستان باندې اغیز پریوزي، ځکه چې د بلوچستان او د افغانستان ترمنز د ډیورنت کرخه چې دا په دې باندې ډیر زیات اغزن تار خو پاکستان غځولې دی او پوسټي مور باندې جوړې دي، خو د دې باوجود په دې باندې وسلواله ډلې او یا جنايي ډلې چې نشئی توکي قاچاقي تک را تک کوي، همدارس په ایران سره هم په دې پوله باندې تک را تک اکثر کیږي او ایران هم په پاکستان باندې څو ځل تور پورې کړې دي چې تاسو هلته وسلواله ډلې ساتلې دي چې له هغه ځای په ایران کې په ځانګړي ډول په سیستان ولو افغانستان کې حمله کوي. نو راپورونه او شنن چې څومره راغلي دي غوا مې شویل دي چې په بلوچستان کې وضعیت خراب وي او که د افغانستان په جنوب کې وضعیت خرابيږي او یا د بلوچستان او د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ پر پوله باندې وضعیت خرابيږي نو ټوله سیمه غواخلې شي، امنیت غواخلې شي.
مننه کوم پامیر ساحل،
خوشاله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو د ژر خلاصېدو غوښتونکې ده. د دې خونې دواړو خو چارواکو ازادي رډو ته ویلي سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت لامل په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړو لګښتونو لامل له درنو مالی زیانو سره مخ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له درنی و میاستو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګري او ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواوو سوداګري له سختو ستونزو او سرګردانیو سره مخ کړی ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګري د ګډې خونې د دواړو خواوو چارواکو شنبه د دلویش پړسم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستاني سوداګرو له دې عمله خپلې په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
دا د ایکسپورت اعلان نو ورسته یو شمېر ګاډي چې دا بیرته حرکت کړی دي دغه صفري نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې دا بیرته حرکت کړی دي چې کراچي خوا ته تر څو د هغه لارې نه جبل علي و د بندر عباس لارې چې دا افغانستان ته داخل شي بعض ولاړې دي بعض تجارانو سره پیسې نشته په بعض تجارانو باندې دومره د ورچو د ټنشن راغلی چې د مال د قیمت څخه هم په زیاتېدو دي نو دغه یو لوی ستونزه ده چې تجار لپاره هم پیدا شوی ده تجار بېچاره زیانمن شوي دي او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده د افغانستان د تجارانو تاوان ده په مجموع کې چې دا زموږ د ګاونډي مسلمان هیواد د پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو سوداګرو ترانسپورټرانو لپاره چې دا هم د زیان باعث ګرځېدلی
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمېر تر 200 رسیږي دغه شان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیر پلاوی غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي رادیو ته وویل
افغانستان طرف ته موټرې هم ولاړې دي منځنۍ اسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي پاکستانی تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده هغه مالونه څه په منځنۍ اسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کم چې راپورې وتی دي نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی کې پاکستانی داسې څه تاجران وو هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لا روانې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته خو هغه تجاران هم دي هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي او په افغانستان کې بیا چې کوم د پاکستاني تجارانو چې باغونه به اخیستل په باغونو کې به سرمایه ګذاري کوله په تازه میوو کې دې خلکو هم هلته پیسې بندې
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دې دا لارې په خپلواک ډول خوشی کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره اوس لپاره دی یو ځل تومره دا لارې پرانیسي چې دوړ خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بهر کې د افغان سوداګرو لزره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګري ستوکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افریقا وروسته تر هغه وکړه چې د فدرالي اوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثناء ومنله له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو وایان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نوی ورکړی چې دا لارې به بیا د سیاسي او نظامي ستونزو له امله نه تړي
وربه شخوست هلته د افغانستان د شپاره سنور ولایتو په شان په خوست کې هم د 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګزان ضد واکسین څل روزنه کمپاین پیل شوی دی جزئیات له نجیب الله الخیل اورو
د افغانستان د نورو شپاره سولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزان پر ضد واکسینو د څلور ورځېنی کمپاین پرانیسته وشوه د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه سه شنبه چهار شنبه او پنج شنبه په څلورو ورځو کې پلی کیږي د دې ورځ د مرکز ولسوالیو او ټول لری او نږدې سیمو شاوخوا د نیم لکه هغه ماشومانو ته به د ګزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو خو غوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پر مرسته وکړي د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال رادیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې مخ په خوست کې مثبت پیښه نه لرو خو د ټول ملک په سطح باندې لاس پیښې ثبت شوې دي او زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحیح کارمندان دي علماء کرام دي قومي مشران دي زمونږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورنډ کرخې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګزن ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ستار فروغ هستم. سید قادر جلالوف در بخش فنی با من همکاری میکند. در آغاز خبرها. انتظار می‌رود که کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان عاری از پولیو در بیانیه در شبکه اکس گفت که این کمپاین در ولایت‌های قندوز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار و هلمند به طور کامل و در برخی مناطق ولایت‌های کابل، بلخ و هرات راه‌اندازی می‌شود. این نهاد نگفته که در مجموع چی تعداد از کودکان زیر 5 سال واکسین خواهند شد. این اولین کمپاین تطبیق واکسن پولیو در افغانستان در سال 2026 میلادی است. در سال 2025 دست کم 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود. ریاست هواشناسی و وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در 3 ولایت افغانستان خبر داده است. در خبرنامه این ریاست که روز یکشنبه منتشر شد آمده است که بلخ، جوزجان و هرات امروز دوشنبه شاهد بارش برف و باران خواهند بود. میزان بارش باران بین 10 تا 25 میلیمتر و مقدار برف از 10 تا 25 سانتی متر پیش بینی شده است. این در حال است که بر اثر برفباری و بارش باران در ولایت‌های مختلف افغانستان اخیراً بیش از 60 تن جان باختند. مقام های اوکراینی می گویند که دست کم 17 نفر در دو حمله جداگانه روسیه در منطقه دنیپرو پتروفسک در جنوب اوکراین روز یکشنبه کشته شدند. به گفته مقام ها 15 نفر پس از آن کشته شدند که یک پهپاد روسی در نزدیک یک بس در ساحه پاولوهرات اصابت کرد. دو تن دیگر در اثر اصابت یک پهپاد در یک خانه شخصی در دنیپرو مرکز این منطقه کشته شدند. در همین حال مقام ها گفتند که در حمله روسیه به یک زایشگاه در شهر زاپروژیا حداقل 6 نفر زخمی شدند. این حملات در حال است که انتظار می رود دور جدید گفتگوها بین کیف و مسکو در هفته جاری آغاز شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که این دور گفتگوها از 15 تا 16 دی و در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی با تیم هند روبرو شود. این بازی ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 15 دی و در شهر هراره پایتخت زیمبابوه آغاز خواهد شد. تیم کرکت زیر 19 سال هند پس از آن به مرحله نیمه نهایی این جام را یافت که روز یکشنبه تیم پاکستان را با تفاوت 58-2 شکست داد. در کنار افغانستان و هند، تیم‌های استرالیا و انگلستان نیز به دور نیمه نهایی راه یافتند. نخستین بازی نیمه نهایی روز سه‌شنبه این هفته در زیمبابوه برگزار می‌شود. و در ادامه رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا امروز دوشنبه نیز دو بازی برگزار می شود. نخست تیم های کویت و لبنان به مسافه هم می روند و در یک بازی دیگر تیم فوتسال قرقزستان در برابر تیم فوتسال کره جنوبی وارد میدان می شود. تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران 5-2 شکست خورد. پیش از این افغانستان در مقابل تیم‌های مالزی و عربستان سعودی برنده شده بود. جام فوتسال آسیا با اشتراک 16 تیم در هفته ماه دل و با میزبانی اندونزی آغاز شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. برآورد یک اداره ملل متحد، امسال حدود 16 میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به آب و حفظ و صحه نیاز به کمک خواهند داشت. در همین حال یک کارشناس امور آب و محیط زیست میگوید که افغانستان با گرمایش زود هنگام مواجه است.
پوشش برفی افغانستان که حدود 70% منابع آب افغانستان تشکیل میتواند اثر از گرمی پیش از وقت ذوب شود و در حقیقت سیلابا را تشکیل بده.
و در کنار مطالب دیگر در این باره هم برایتان میگوییم.
با وجود افزایش استفاده از مواد مخدر مصنوعی و سوء استفاده از داروهای طبی در افغانستان، مواد مخدر سنتی همچنان بیشترین میزان مصرف را در کشور دارند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید برآورد می شود که در سال 2026 میلادی 15.9 میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به آب و حفظ و صحه نیاز به کمک خواهند داشت. این اداره ملل متحد روز یکشنبه در خبرنامه در شبکه اکس گفت که برای رسیدگی به این افراد به 163.3 میلیون دلار بودجه نیاز است. در ادامه آمده که بازگشت های گسترده مهاجران، خشکسالی، بیماری ها از جمله کولرا و همچنان سیل و زلزله دسترسی به آب و حفظ و صحه را متاثر کرده است. اوچا همچنان گفته که طبق ارزیابی کل افغانستان 85% خانواده ها در این کشور سال گذشته حداقل یک خطر محیط زیستی را تجربه کردند، در حالی که این رقم در سال 2024 میلادی 67% بوده است. اوچا افزوده خانواده هایی که آب را برای آشامیدن و حفظ و صحه در اولویت قرار می دهند از 26% به 37% افزایش یافته است. با وجود نگرانی ها درباره مشکل کمابی در افغانستان، بارش برف و باران در هفته های اخیر در ولایت های مختلف این کشور خوشبینی های را در زمینه کاهش خشکسالی ایجاد کرده است. وحیدالله صدیقی کارشناس امور محیط زیست در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به بارندگی های اخیر گفت:
چون به اندازه زیاد در ولایت مختلف برف باریده است و یکی از منابع اساسی حیات و محیط زیست آب است که از طریق برف و باران تامین می شود. به نظر من این می تواند که تأثیر مثبت داشته باشد، نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهایی که آنجا از افغانستان آب می رود و در مجموع بر محیط زیست تأثیر مثبت دارد.
از سوی دیگر نجیب الله صدید کارشناس امور آب و محیط زیست میگوید که افغانستان با گرمایش زود هنگام مواجه است که به گفته او پیامد ناگوار خواهد داشت. آقای صدید در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت:
پوشش برفی افغانستان که حدود 70% منابع آب افغانستان تشکیل میتواند اثر از گرمی پیش از وقت ذوب شود و در حقیقت سیلابا را تشکیل بده و پیش از اینکه فصل زراعت در حقیقت افغانستان داشته باشه ای از افغانستان آب خارج شود. از طرف دیگه واضح است که تاثیرات ناگوار بالای رطوبت خاک داره. رطوبت خاک از بین میره زودتر و وقت رطوبت خاک پیش از بهار در حقیقت کاهش پیدا کنه، بالای علفچر هم تاثیرات منفی خود میگذاره. از طرف دیگه بالای زراعت هم بخصوص زراعت للمی هم در افغانستان تاثیرات ناگوار داره.
دفتر کمک های بشری اتحادیه اروپا برای آسیا در اواخر ماه جدی گفته بود که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. بر اساس ارقام صندوق سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان، یونیسف از هر 10 نفر در افغانستان 8 نفر آب آلوده می نوشند. یونیسف قبلا هشدار داده که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، کابل تا سال 2030 ممکن است تمام منابع آب زیرزمینیش را از دست بدهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. در ادامه همکارم جاوید فیضی با شماست. خوش آمدین.
تشکر فروخ صاحب. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش‌های دیگر با شما هستم. رادیو آزادی.
یافته‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که استفاده از مواد مخدر مصنوعی در افغانستان رو به افزایش است، اما مواد مخدر سنتی هنوز هم بیشترین سهم مصرف را در این کشور دارد. این گزارش فقر، بیکاری و کمبود فرصت‌های اقتصادی را از عوامل اصلی گسترش اعتیاد عنوان کرده و نسبت به چالش‌های جدی در دسترسی به خدمات درمانی و ویژه برای زنان هشدار داده است. جزئیات در گزارش فرشته نگاه.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC میگوید با وجود افزایش استفاده از مواد مخدر مصنوعی و سوء استفاده از داروهای طبی در افغانستان، مواد مخدر سنتی همچنان بیشترین میزان مصرف را در کشور دارند. در گزارش تازه نهاد که روز یکشنبه 12 دل نشر شد، آمده است که چارلز با 46% بیشترین میزان مصرف را در میان مردان در افغانستان دارد، در حالی که تریاک با 19%، تابلتکه با 11% و متامفتامین یا شیشه با 7% در رده های بعدی قرار دارند. عبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان در ماه اپریل 2022 کشت کوکنار و تولید و قاچاق تریاک را غیرقانونی اعلام کرده و بر آن ممنوعیت وضع کرد. اما سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در جمهوری مخلوع، میگوید استفاده مواد مخدر نه تنها در افغانستان جلوگیری نشده، بلکه قاچاق آن به کشورهای دیگر هم همچنان ادامه دارد. او بر رادیو آزادی در مورد گفت:
ما یک تریاک داریم که از افغانستان قاچاق میشه، در بخش‌های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن. دیگر مواد مخدر صنعتی است که مثل متامفتامین شیشه است، تابلت که است و سایر مواد دیگر. با اساس گزارشات که مثال نشر شده، کانادا تانسته که تثبیت کنه که متامفتامین یا شیشه از افغانستان تولید شده و کشفش در کانادا شده، مثل دی در استرالیا شده و دیگر کشورهای منطقه کاملا ثابت شده که تا هنوز هم قاچاقبرای مواد مخدر در اون مسیری که از افغانستان بودن فعال هستند و عملا کار میکنند.
شرکت کنندگان در سروی UNODC فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی را از عوامل اصلی مصرف مکرر مواد مخدر عنوان کردند. این سروی با حمایت مالی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در 32 ولایت افغانستان انجام شده. بر اساس گزارش، هزینه مصرف مواد مانند متامفتامین و تریاک می تواند از دستمزد یک روز کامل فراتر رود. به گونه مثال مصرف یک روز متامفتامین می تواند تا 138% درآمد روزانه یک کارگر روزمزد یا 67% دستمزد یک کارگر حرفه‌ای را در بر گیرد. در این گزارش به نقل از الیور استولپ، نماینده منطقه UNODC برای افغانستان، آسیای میانه، ایران و پاکستان آمده که یافته‌ها نشان می‌دهد مصرف مواد مخدر پیوند نزدیک با فقر، بیکاری و نیازهای سیه برآورده نشده دارد. طالبان تا کنون در مورد گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد عکس العمل نشان ندادند. در ادامه گزارش آمده که با وجود ادعای حکومت طالبان مبنی بر درمان شمار زیاد از مصرف کنندگان مواد مخدر، تحقیقات UNODC از مراکز درمان معتادین نشان می‌دهد که چالش‌های جدی در زمینه توزیع، دسترسی، کیفیت خدمات و پوشش جنسیتی همچنان وجود دارد. به گونه ای که نزدیک به 2/3 این مراکز تنها به مردان خدمات ارائه می کنند و تنها حدود 17% مراکز در 32 ولایت افغانستان زنان معتاد را تحت درمان قرار می دهند. پیش از این سازمان ملل متحد در چارچوب استراتژی این سازمان برای افغانستان در سالهای 2023 تا 2025 گفته بود که با وجود گزارش ها در مورد کاهش کشت کوکنار، شمار معتادین مواد مخدر در این کشور رو به افزایش است و از میان بیش از 3 میلیون معتاد تنها حدود 30,000 تن به خدمات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند. استیفن رودریکس، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان گفته است این سروی ملی تصویر روشنی از واقعیت‌های مصرف مواد مخدر در افغانستان و چالش‌هایی که مردم با آن روبرو هستند ارائه می‌کند. به گفته او، روی دست گرفتن اقدامات عملی برای مبارزه با عوامل اصلی مصرف مواد مخدر از جمله کمبود شغل و فرصت‌های اقتصادی می‌تواند در کاهش چالش‌ها نقش مؤثر داشته باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
پس از رویدادهای خونین اخیر در ایالت بلوچستان پاکستان، برای دومین روز پیهم نیز خدمات اینترنتی و تلفنی در این ایالت به گونه کامل قطع است. شماری از خبرنگاران محلی میگویند که در مرکز این ایالت، شهر کویته، مقررات منع رفت آمد نافذ شده و به هیچ کس اجازه بیرون شدن از خانه داده نمی شود. مسئولان شورای مهاجران افغان در پاکستان میگویند که این وضعیت مهاجران افغان مقیم این ایالت را نیز با مشکلات جدی روبرو ساخته است. بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنوید.
پس از رویدادهای خونین روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان، امروز نیز از ادامه وضعیت شدید امنیتی در بخش‌های مختلف این ایالت، به ویژه در مرکز آن، شهر کویته، خبر داده می‌شود. شماری از خبرنگاران محلی به دلیل حساسیت موضوع و با شرط افشا نشدن نام خود و رسانه‌ایشان به رادیو آزادی گفتند که روز یکشنبه 12 دلو نیز در کویته و شماری از شهرهای دیگر مقررات منع رفت و آمد نافذ بوده و به هیچ کس اجازه بیرون شدن از خانه داده نمی شود. شورای سراسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا می گوید که خدمات اینترنتی و تلفنی تا کنون به گونه کامل قطع است و ابراز نگرانی می کند که مهاجران افغان مقیم این ایالت، به ویژه در شهر کویته، با مشکلات جدی روبرو باشند. بریال میاخیل، مسئول این شورا، روز یک شنبه 12 دل به رادیو آزادی گفت:
افغانان رو چیل تکم پراتی وی آخو روزمرهشون به بالکل
افغانانی که در بلوچستان حضور دارند، زندگی روزمرهشان حتما کاملا متوقف شده است، چون افغان ها برای آنان هدف محسوب می شوند و کنون روند بازداشتشان احتمالا شدیدتر خواهد شد. در خیبر پشتونخوا نیز زندگی افغان ها با دشواری های بسیاری روبرو است و در بلوچستان که وضعیت حالت جنگی دارد، اوضاع به مراتب غیر عادی تر خواهد، زیرا حکومت پاکستان معمولا در چنین رویدادها بالای افغانها دستشان را پاک کرده و تمام تقصیر را به دوش آنها می اندازند.
روز شنبه 11 دل بلوچستان شاهد یک روز خونین بود و در 12 شهر و شهرک به شمول مرکزی نیالت کویته حملات مسلحانه و انفجارهای هماهنگ رخ داد. برخی خبرنگاران محلی به رادیو آزادی گفتند که هرچند در حال حاضر وضعیت ظاهراً تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد، اما ترس و هراس در میان مردم همچنان پابرجاست. میر سرفراز بوکتی، وزیر اعلی بلوچستان، در 12 دل در یک نشست خبری در کویته گفت که در جریان 40 ساعت گذشته در درگیری ها با افراد مسلح، 17 تن از نیروهای امنیتی و 31 فرد ملکی جان باختند. وی همچنان افزود که در عملیات علیه افراد مسلح 145 تن آنها نیز کشته شدند. خبرگزاری های فرانس پرس و رویترز در گزارش های خود نوشتند که گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچ یا BLA که از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، مسئولیت این حملات را پذیرفته و ادعا کرده است که در این حملات 84 نیروی امنیتی پاکستان را کشته است. در همین حال شماره از دکانداران بازار ویش ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار در نزدیکی خط دیورن می گویند که اگرچه اطلاعات تازه از آن سوی خط دیورن ندارند، اما به گفته آنان وضعیت روز گذشته خونین بوده است. میرویس یکی از دکانداران بازار ویش بر رادیو آزادی گفت:
پرون خواهر وضعیت خراب بود که چند وصلت
دیروز وضعیت آن طرف بسیار خراب بود. اگرچه اکنون انترنت و شبکه های تلفنی قطع است و با هیچ کس تماس گرفته نمی شود، اما دیروز که من تماس داشتم چندین انفجار شدید در کویتا و حدود 10 تا 15 نقطه دیگر بلوچستان رخ داده بود و درگیری جریان داشت. اکنون هیچ معلومات تازه ندارم که دقیقاً چه می گذارد.
بان که در ماهای اخیر شمار زیاده از مهاجران افغان از مناطق مختلف بلوچستان به گونه اجباری به افغانستان اخراج شدند، اما بر اساس گزارش ها هنوز هم در کویتا و برخی مناطق دیگر شمار از مهاجران افغان ساکنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید برای حل مسائل مرزی و جلوگیری از قاچاق در امتداد مرز با تاجیکستان تلاش میکند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این سخنان را روز گذشته در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان بیان کرده است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. در این حال شماری از کارشناسان امور بین المللی میگویند که کشورهای آسیای میانه و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی همواره از ناتوانی دولت‌های افغانستان در مهار تروریسم و قاچاق مواد مخدر شکایت داشتند و پس از به قدرت رسیدن طالبان این شکایت‌ها افزایش یافته است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
پس از تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی یا CSTO برای تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان در امتداد مرز این کشور با افغانستان و در پی درگیری های اخیر در این مناطق، حکومت طالبان گفته که قاچاقبران گاهی تلاش میکنند از گسترده بودن مناطق مرزی سوء استفاده کنند. اما به گفته طالبان، برای جلوگیری از این موضوع هماهنگی میان آنان و نیروهای تاجیکستان وجود دارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه 31 جنوری در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که نیروهای آنان متوجه این موارد هستند، اما به دلیل گستردگی منطقه سرحدی گاهی وقت قاچاقبران از آن سو استفاده میکنند.
افغانستان تلاش نهایی خود را میکنه که موضوعات مرزی حل باشه و جلوی قاچاق گرفته شود. ولدی سرحد شما شاید معلومات داشته باشین که از سالیان سال و از زمان دراز رفت آمد قاچاقبرا و ادخال قاچاق بوده و راه و روش‌های مختلف استفاده میشده.
این در حالی است که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. با گزارش رسانه‌های روسی، این سازمان روز جمعه 30 جنوری تصمیم گرفته است ظرفیت نیروهای مرزی تاجیکستان را برای جلوگیری از نفوذ گروه‌های مسلح و قاچاقچیان از قلمرو افغانستان تقویت کند. این رسانه‌ها به نقل از تالات بیگ مصادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی، افزودند که فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل به تاجیکستان در حال آماده سازی است، اما هنوز مشخص نیست این تجهیزات چه زمانی به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. در این حال شماره از کارشناسان امور بین المللی میگویند که کشورهای آسیای میانه و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی همواره از ناتوانی دولت‌های افغانستان در مهار تروریسم و قاچاق مواد مخدر شکایت داشتند و پس از به قدرت رسیدن طالبان این شکایت‌ها افزایش یافته است. عزیز آریان فر، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خود طالبان هم همیشه تاکید کردن که اینا در این زمینه مسائل لازم به خرج میتن، اوضاع را زیر کنترل دارن و در هماهنگی با نیروهای تاجیکستان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تروریسم اینا تشریک مسائل دارن. اما چنین برمیاد که ادعای طالبان زیاد مورد تایید مقامات تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی نیست. ولی خب واقعیت امر است که از گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان نظر به گزارش های حضور دارند و مبارزه با اینا یک روند دراز مدت است. مادامی که در افغانستان یک دولت فراگیر ملی تشکیل نشه که دارای مشروعیت ملی و بین‌المللی باشه و تا زمانی که جامعه جهانی نظام افغانستان را به رسمیت نشناسه، این مشکلات پابرجا خواهند ماند.
تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی مبنی بر تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان با سلاح‌های پیشرفته در امتداد مرز با افغانستان پس از آن اعلام شده که روز پنجشنبه نهم دل نیروهای امنیتی تاجیکستان در ولایت ختلان با قاچاقچیان مشکوک مواد مخدر درگیر شدند. به گفته منابع تاجیکستان در جریان این درگیری سه فرد مسلح کشته شده و شمار دیگری به سوی افغانستان فرار کردند. روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. افغانستان و تاجیکستان با داشتن مرز مشترک به طول حدود 1357 کیلومتر همواره شاهد رویدادهای مختلف امنیتی و درگیری‌های متعدد بودند. پیش از این حکومت طالبان در این مورد ابراز نگرانی کرده گفته که برخی حلقات در تلاشند با ایجاد ناامنی روابط میان کابل و دوشنبه را تیره سازند. نیروهای سرحدی تاجیکستان اما حکومت طالبان را متهم کردند که به تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی خود برای تامین ثبات و امنیت در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان و مبارزه با گروه‌های افراطی به گونه کامل عمل نکرده است. تاجیکستان در چند سال گذشته بارها از فعالیت گروه‌های تروریستی و تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بانک تاجیکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است اما همچنان با طالبان روابط دارد، از جمله قنسولگری وابسته به طالبان در شهر خاروغان کشور فعال است. تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت برخلاف برخی دیگر از همسایگان آسیای میانه سفارت افغانستان در دوشنبه را حفظ کرده است، سفارتی که هنوز در اختیار ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان قرار دارد.
بیشتر از خبر،
مسئولان دو طرف اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفتند که در پی بسته بودن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، تاجران مجبور شدند موترهای باربری متوقف شده خود را از مسیرهای بدیل انتقال دهند. به گفته آنها، به دلیل چند برابر شدن هزینه‌ها، با زیان‌های سنگین مالی روبرو شدند. با این حال، حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی تاکنون در مورد بازگشایی این مسیرها چیز نگفتند. بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
بسته ماندن مسیرهای ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان برای بیش از 3.5 ماه تجارت دو طرف را با مشکلات و سرگردانی‌های جدی روبرو کرده. مسئولان دو طرف اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که تاجران افغان و پاکستانی در جریان انتقال موترهای متوقف شده خود از مسیرهای بدیل با زیانهای سنگین مالی روبرو شدند. دکتر مخلص احمد، مشاور این اتاق و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
پس از پایان ضرب الاجل اکسپورت صادرات مجدد، شمار از موترها دوباره برکت در آمدند. موترهایی که در امتداد خط مرزی در طرف پاکستان متوقف بودند دوباره به سوی کراچی حرکت داده شدند تا از آنجا از مسیر جبل علی و بندر عباس وارد افغانستان شوند. اما شمار از موترها هنوز هم متوقف هستند، زیرا تاجران پول کافی ندارند. بر برخی تاجران آنقدر بار مالی وارد شده که هزینه ترانسپورت از قیمت خود کالا بیشتر شده است. این موضوع هم برای تاجران یک مشکل بزرگ است و هم باعث زیان به تجارت افغانستان و پاکستان، سکتور خصوصی و شرکت‌های ترانسپورتی شده است.
آقای مخلص احمد میگوید که شمار تخمینی این موترها به حدود 200 اراده میرسد. همچنان شاهد حسین، عضو هیئت مدیره بخش پاکستان این اتاق مشترک و رئیس اتاق مشورتی سرحدی برای تجارت میان پاکستان و افغانستان نیز به تاریخ 31 جنوری به رادیو آزادی گفت:
افغانستان طرف تا موتری هم ولاری
در طرف افغانستان هم موترها متوقف هستند. کالاهایی که از آسیای میانه بارگیری شدند در آسیای میانه به ویژه در ازبکستان متوقف ماندند و آن دست کالاهایی که از آنجا خارج شدند نیز در سرحدات متوقف هستند. شمار از تاجران پاکستانی تلاش کردند کالاهای خود را از مسیر ترمز به بخارا و سپس از آنجا از رای ترکمنستان به ایران و بعدن به پاکستان منتقل کنند، اما هزینه های آنان به شدت بالا رفت و اکنون بازی آنهای فراوان روبرو هستند. همچنان سرمایه گذاری هایی که تاجران پاکستانی در باغ های میوه در افغانستان انجام دادند، پول هایشان همانجا بند مانده است.
تازه میوه که تی خلکو هم البته پیسې بند.
شاهد حسین افزود که از هر دو حکومت می خواهند که در گام نخست این مسیر را به صورت مستقل باز کنند و اگر با هم به توافق نمی رسند به گفته او دست کم در حال حاضر برای یک بار این مسیرها باز شود تا هر دو طرف بتوانند کالاهای متوقف شده خود را انتقال دهند و همچنان اجازه داده شود تا تاجران افغان به حدود 10,000 کانتینر کالایشان را که در بیرون از بندر کراچی متوقف مانده دسترسی پیدا کنند. وزارت تجارت حکومت پاکستان به تاریخ 12 جنوری در یک اعلامیه گفته بود که تمامی کالاهای ترانزیتی تجارتی افغانستان که در بندرهای کراچی و گوادر و همچنان در گمرک‌های سرحدی متوقف ماندند برای صادرات مجدد آزاد شوند. وزارت تجارت پاکستان این تصمیم را پس از آن گرفته که اداره فدرال عواید این کشور در این زمینه یک استثنای ویژه را پذیرفته. پس از این تصمیم شمار از تاجران دو طرف تلاش کردند تا بارهای خود را از مسیرهای بدیل انتقال دهند که اکنون این اقدام باعث شده آنان با زیانهای سنگین مالی روبرو شوند. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال او پیش از این در ماه اکتبر گفته بود که حکومت آنان تا زمان هیچ گونه مسیر ترانزیتی و تجارتی را برای پاکستان باز نخواهد کرد که به گفته وی پاکستان به آنان تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی به دلیل مشکلات سیاسی و نظامی بسته نخواهد شد. مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند پس از درگیری ها میان دو کشور به تاریخ 11 اکتبر سال 2025 از سوی مقام های پاکستانی بسته شد. حکومت طالبان پس از آن نیز تاکید کرد که این راه ها تنها در صورت باز خواهند شد که پاکستان تضمین بدهد که دیگر به بهانه های مختلف این مسیرها را مسدود نخواهد کرد.